ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې تاسو ته بیا هر کله وایو. نن د اتوار ورځ 2013 کال د سپتمبر 13 نیټه د وختونو شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې 9 په کابل کې د 3 په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. لنډو خبرونو په برخه کې لاول وړاندې کوو. سرټکی
انډونیشیا چارواکي وایي د زلزلې او تسونامي له امله د مړو شمیر تر 800 زیات شوی او مرستیال صدر یوسف کالا اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر زرګونو ته رسیدلی سي. د چارواکو په وینا هلته اوس هم وړې زلزلې را روانې دي.
د خیبر پختونخوا په شمالي ضلع چترال کې د افغانستان سره پولې ته نږدې د هلکانو یو پرایمري یا د ابتدایي زده کړو اسکول په بمی چاودنه الوزول شوی دی. د چترال پولیس وایي بمی چاودنه کې د اسکول درې کوټې په مکمله تباه شوي. چارواکي وایي دا کاروایي د هغه طالبانو ښکاري چې د افغانستان نه راهوړي.
دغه رپورت را روان و چې کوم طالبانو غونډه چې هغه د تحریک طالبان نه یم اده شي ویلې ان د لارجر کانټیکس کې چې د سیختاری جدا عمر چې د ګروپونو کې چې کوم چیز کې چې په وخت سره نه ستوري لکه د بارډر ناغه غاله سره پاتو و
او لبارې څخه د کمبرخیلو بیرته ستنېدونکو 2200 کورونې وای په سیمه کې کورونا وران ویجاړ دي. سکولونه او د روغتیا مرکزونه نسته او ادا کوي په بیړني حالت کې د مرستې ادارې یا اف ډی ایم ورته خیمه هم نه دی ورکړي.
خپل وطن نه خونه کې هو چې مونږ کله خپل له کله لړلو نه کینو خبره دا و چې ډېر زیات خپه شو ځکه چې کورونا مکمل طریقه باندې تابع شوی دی او چې کومه زمکه دي زمکه شارې شوی دی بنجر شوی دی.
یو اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته
په انډونیشیا کې چارواکي وایي د سولاویسی په ټاپو کې له زلزلې او له هغه وروسته د سونامي څخه د مړو شمیر 822 ته رسیدلی او اندېښنه یې څرګنده کړې چې تر لومړنیو اټکلونو به په زیاتو سیمو کې تباهي رامنځته شوې وي. د چارواکو په وینا د زلزلې کچه 1.5 وه او اوس هم د ژغورنې مامورین له نړېدلو ودانیو څخه د خلکو پر ایستلو بوخت دي. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو نن د یکشنبې په ورځ په پالو ښار کې د زلزلې او تسونامي څخه د زیانونو جاج اخیستې او پوښتنه یې ویلي د ژغورنې او مرستې کارونه د شپه او ورځ جاري وساتي. چارواکي وایي په زلزله کې 1500 کسان ژوبل هم دي او 10000 کسانو په حکومتي سایوانونو کې پناه اخیستې ده. مرستیال صدر یوسف کالا پیشبینی کړی چې د مړو شمیر نور هم زیاتېدلی سي. دغه سیمه کې هوایي ډګر، سړکونو، د اطلاعاتو نظام او نورو مهمو ځایونو ته زیان رسېدلی او تر اوسه د زلزلې 209 تکانونه راغلي دي.
د خیبر پختونخوا کورمې ضلع قریبا 1200 کورنۍ خپلو علاقو ته واپس شوې. د کمبرخیلو دغه کورنۍ وایي د دوی کورونه وران پراته دي او د اف ډی ایم ای لخوا ورته هیڅ قسمه عارضي پناځایونه او نور سهولتونه نه دي ورکړی شوي. دغه خاندانونه 15 کاله پس خپلو علاقو ته واپس شوي.
د خیبر پښتونخوا په چترال سیمه کې نه پیژاند وسلوالو د هلکانو یو سکول په بمونو لزولې دی. د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي جبته ویلي په چاودنو کې د سکول درې کلاسونه پوره وران سوي او د پیښې له ځای سره یو بل بم هم میندلی دی. تیره میاشت د ګلګیت بلتستان په دیامیر ضلع کې هم ډېر له سکولونو ته ور ورته کړل سوی و. دغه سکولونه زیاتره د نجونو وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د امریکا سپریم کورټ لپاره د خپل نامزد جج بریډ کاوناف ملاتړ کوي. ویلي تملري په اخره کې به هر څه سم شي. د خالي پورس خبريالانو ته صدر ټرمپ ویلي د کاوناف په حق لا پلټنو کې د امریکا استخباراتي اداره اف بي آی هر چا سره خبري کوي. حتی چې هغه خزو سره هم چا چې په کاوناف د جنسي استحصال تورونه لګولي. خو صدر زیاته کړه په تمه دا هر څه د جج په ګټه تمامي دي شي.
د ایران حکومتي ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاره کیږي د ایران انقلابي پاسدارانو یو کښتۍ د امریکا تھیوډور روزولټ نومې بیړۍ ته ډېره نږدې سوې وه. پرس ټلویزیون ادعا کوي چې دا پیښه د مارچ په 18 نیټه په هورموز کې رامنځته سوې. له دغه ځایه د نړۍ د تیلو درېیمه برخه تیریږي. دغه ټلویزیون وایي ویډیو د یوې ډاکومنټري په توګه د تیرې شنبې پر ورځ نشر سوې.
د مقدونیا خلک به نن په دې رای ورکوي چې ګینه د ملک نوم دی بدل کړی شي او کنه. د مقدونیا خلکو نن په یو ریفرندم کې تپوس شوی چې د ملک نوم دی شمالي مقدونیا ته بدل کړي چې ورسره د ګاونډي ملک یونان سره د لسیزو راهسې زړه جګړه ختمې دي شي او نیټو یورپي اتحاد کې شاملې دوه د پاره لاره هوارې دي شي. یونان وایي د مقدونیا نوم د دوی د شمالي صوبې نوم دی او دغه نوم په وجه د سیلګي چې مقدونیا په یوناني صوبا د واک اراده لري.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
مایکونه خودی راکړه وای کدر من اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو خبری خبرونه واوریدله اوس هم وخت سوی دی ښه په خندا او په مسکا د پښتانه ستوري خبرونه او هم قربانا نه هیڅ سهار سټوډیو ته راغله د سړي مسې په خیر ډیر مننه
کاکر سی او تاسو چې په راتلو سره خبرونه تاسو خبرونه لارمان او مایکانو خو تاسو ماته په موبایل کې شیر یا ټپم را ته خو دل نو زه اوزو چې تنقیدی پروګرام کوم نو په تنقید کې مرسته یو داسې لیکوال دی چې هغه خو چې دغه دا چې سر وړاندې چې تنقید دپاره نو هغه ماته بیخي
دمبړه کې ځینې وباسې
داسې بڼی دي نو بس مانه خندل غمجه پروگرام به شروع کیلته نه وتا دا وتا وړاندې کوم خو بیا می دیره
نه خیر دی خو هغه شیر به اوس څنګه ته ذکر وکړ کنه زه خو شیر او شاعری نسم کولای نه کوم نو کولای به سم کوم نه
کنه دی چې زموږ خلک ځي ماریو کار کوي دل دخل کې دی یو کار ته کار وای نو هغه کی ځان خبره مې راځي او موږ خلک وای چې بس مونږ ال راوندر یو
څه شو شاعری مې البته خوښه ده او په خپل چې ک شیر وینو داسې یو دم کراسي خوشا خبره ده هغه ترکانی نه ورته کوم چې واره ټیک ورته پیدا یو واره نقشه جوړ کوم ټیک ورته پیدا کوم بیا نو
ټیک یو ځان تولی کی
ها او بیا دا ورسته بیا شیرونه پیسې جوړوم دا خو میاسي دغه ویل کلمال په اخرت کې بناره کم رب ستا منون کو زورولې یم
کنه نو بس په جوړې ډیر بوجه بس نو چې څنګه حالات نو ما شان زین خبرې روزي نو
کنه
تم زور ولې شوی خیر دی خدا د څنګه ارون باندې مستر څنګه
د اخرت کې بناره
اخرت کې بناره کې مو ویژه درما دنیا نرمانی راغلم کس د قشنی وټه
دا خو لا غځه را خستې خدا بل می ورته رب ستا منون کو زور ولې
زور ولې مولې خپه خپه نو خیر دا شیر دیو کدا ټپه ده پته نشه دا ارمان سی په نه وړاندې کو
زه شری ها
بیا بیا ته مو بس
کني زما ارمانونه به په خاور کې
ماشي ماشي چې ډک ډک بالټي او پیواړو لېش
نو شخ پرونه او ارمان سی په زما له خوا د مینی ډک احترامات او سلامونه
ډیر مننه ډیر مننه کاکر سی تاسو مخه خو ګران خو ګوردون کا سلام علیکم پښتانه سوري مفل ده تاسو قربانا نه هي سهر تاسو په خپل ټوله پښتنه مینه هر کله ما څنګه چې تاسو ورده د پروګرام په شروع کې غپ شپ کې کاکر سیب سره چې تاسو لپاره ونن دغه پروګرام تاسو تیر اونۍ هم دغه پروګرام اوریدلی و پښتانه سوري کې ډاکټر سمی الدین ارمان سیب سره ملګرو چې دغه نوی کتاب کوم را روان دی تنقیق د تنقیق او تحقیق یو مجموعه نو څنګه چې موږ سره په دې باندې خبرې وکړو چې تنقیق نوم او بیا هغه کې مواد خو لکه دغه شان دي نمخ کې هم هغه تنقیدی تعبیرات کتاب او د یو شمیر کتابونه هم تنقید او تحقیق سره تړلي کتابونه دغه مارکیټ ته راغلي دي نو د نړیوال ادب او د تنقید نه خبر موږ غوښتل چې یې سره په تنقید باندې خبرې وکړو په پښتو ادب کې تنقید د دې پیدا د دې ماحول خرناکی دین د تنقید اصول او قوانین په ټولو اړخونو لږ لږ خبرې وسره وکړو نو موږ یې وخت راکړی دی ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب موږ سره ملګری دی ډېر په درناوي او په مینه ورته هرکلی وایو په خیر اغلی ستړي مشي ارمان صاحب
په خیر او صحیح الله مقدرمن لره ټولو همکارانو ټولو اوریدونکو ته د مینه او خلوص سلامونه احترامات
وعلیکم السلام او اوریدونکو ته به وای چې پروگرام کې کراتل غواړي برخه غسل غواړي ګرانو خو ګوردونکو نو په پروگرام ځان مخې نه پوي کی چې تنقید باندې خبرې کو ډاکټر سمی الدین ارمان سره ملګری دی او د تنقید په مختلف اړخونو باندې د دې په ابتدا باندې د دې په نن سبا د نوې تنقید جدید تنقید په پښتو ادب کې کم تنقید شوی دی کم تنقیدی کارونه شوی دی هغه د نړیوال ادب په مقابل په کم مقام دی خنا کې دین سوک او د دې ترڅنګ ساس په ځین کې کس پښتنه په دې حوالی سره راځي نو پروګرام کې برخه واخلي خو دا دې پښتنې سره بچ یو اوریدونکو باندې راځي چې دغه ستاسو پروگرام کې چې من مده پروگرام ډیر خراب واند جا کوم من مده نو هغه دا سندري چا ویلې دی وکنه دا غسم رکه ستړي ډکه شي په پروگرام ځان اول پوي کې نه بیا پروگرام ته شي د ټلیفون شمیره د 00120225003 ویډیا نمبر د 0800990 تاسو ټلیفون په انتظار به یو خو پښتنو سره راشي د تنقید نه ځان خبر کی په تنقید باندې خبر یو کې نو ارمان سیب تنقید باندې خو مونږه خو چون کې تاسو په کتابونو په حواله سره خبرې کړم دي تاسو ډیر کار په تحقیق او په تنقید باندې شوی نه په پښتو ادب کې کومه چری په دې حواله سره خبر کو په پښتو ادب کې تحقیق او تنقید باندې کم کار چې شوی دی نو هغه کله داسې پښتو ادب کې تنقید مطلب څه دی معنی څه دی تحقیق څه ته وایي دا کدل ته موږ شروع کو چې ول دا ورته واضح هکو چې دا دې څه شي تنقید
جی 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 بلکې تاسو چې د کوم ځای نه شروع کول غواړئ زه به د دینم لک شاته بوزم
بالکل د دې پس منظر بالکل
تنقید په ادب کې مطلب د کوم ځای نه شروع کیږي یا د دې تنقید حقیقت څه دی کنه
بالکل
نو دا سیده چې تنقید خو ډیر ورستو د یو علم د شوبې حیثیت اختیار کړی دی خدا بنیادی طور کده دی په حقیقت باندې په زرګونو کالا تنقیدی رویه او شوبه یا علم یا په هغه کې زمونږ مخې ته څومره ذخیره ده که هغه یو خلاصه مونږ راوباسو نو بنیادی طور دا د انسان چې کوم ارتقایي سفر دی او په هغه کې دی د خنه خطر افتزي او تهذیبي دغه پزان کې پیدا کوي تعمیر پزان کې پیدا کوي نو دا د انسان په فطرت کې شامله د تهذیبي ارتقا او رویه ده او د دې رویه په بدل باندې د پزان کې مختلف تعمیرات کوي په خپل ذهن په خپل زړه او په خپل جمالیاتي ذوق کې حقیقت د دې عمدغه د کپدې کې په زرګونو تیری ساينس او جماليات او دا ټول مونږ را جمع کوو خو حقیقت د دې داد چې دا د انساني فطرت یو رویه ده او د دې په اساس یا د دې په زور باندې انسان د خپل تهذیبي ارتقا سفر مخ په وړاندې بوزي تر څو پورې چې د دې د باقاعده آغاز خبر مونږ کو نو هغه د یونانیانو د افلاطون نکیږي زه دا نه وایم چې یره د دین وړاندې دی تنقید نه بلکې تنقید د انساني شعور چونکې برخه ده نو چې د کله نه انسان دی ور سره د تنقیدی شعور را روان دی او ما قبل سقراط روایت کې هم د دې نخې مونږ ته ملاویږي خو هغه په نورو علمونو کې ګډي ملاویږي افلاطون چې کوم دی ارسطو استاد وو هغه په رومبی ځل باندې د تنقید په حواله باندې باقاعده تصور پیش کړو خو د هغه سره د هغه چې کوم شاګرد وو ارسطو نو هغه یو قسم اختلاف کړو یا دا ویلی وو چې یاره په دې کې دا د لوپ هول دی خالی زینه دی هغه ډکړو نو افلاطون دا ویل چې مونږه با یو شعری فنپاره یا یو تخلیقی شهپاره چې کوم دا هغه ارزښت په پدې خبره معلومو چې هغه صداقت ته څومره جوخته ده یعنی د هغه د معیار مرکزی نقطه چې کوم وا هغه صداقت وو اوس که په غټ پیرامیټر کې مونږ دې ته ګورو نو دا دی اخلاقی نقطه نظر باندې د تللو یو حسوا او دې ته خو پورا فلسفیانه بنیادونه افلاطون فراهم کړی و بیا د دې شاګرد چې کوم وو ارسطو هغه ویل چې یاره نه دا سیدا چې د صداقت د پر نور معیارات زموږ سره شته دی خو څنګه چې د انسان مختلف ضرورت وي د څنګه په انسان کې یو استټیک سنس یو جمالیاتي ذوق دی چې دا د بنیادی ضرورت ته او د دې لطافت یا د دې جمالیاتي ذوق د تسکین لپاره شعر یا تخلیق وړاندې مخې ته راځي نو موږ به د تخلیقی فنپاری معیار یا ارزښت د جمالیاتي ذوق د تسکین په معیار کوو چې یو فنپاره څومره جمالیاتي تسکین ورکوي چاته نو دا چې کوم نظریه وا د دې لپاره بیا د هغه خپل اصطلاحات او معیارات او پیمانی جوړ کړلې او په دې بنیاد باندې ست چې کلاسیکیت وای د دې نظریه خورش او په پیړو پیړو باندې پرتاوا چې په هغه کې بعد جمالیاتي ذوق او د تسکین لپاره منل شوی مقدار او معیار ته کتیدل او د یغی د پاره چې کومه پیمانی وځکړې شوی به باغی باندې با یو فن پاره به کتلې کېده د هغې کره کوټه به معلومېدل. بیا څو پېړۍ وروسته یو بل دریم کس راغللو چې دغه نوم لانجاینس و. دا د ارستو تصور چې کوم دی په دې کې لږه شانتي اضافه وکړه. یو بل تصور یې ورکړه چې هغې ته د ارفاعیت تصور وایي. او د دې تصور درې اړخونه دي. هغه ویل چې یو فنپاره یو تخلیقي دغه چې وي زمونږ مخې ته شاهکار هغه به مونږ په دریو سیزنو باندې تلو چې په دې فنپاره کې ژورتیا څومره ده، لوړتیا پکې څومره ده او پراختیا پکې څومره ده. ژورتیا نه د مراد دا و چې دا د انساني جذبو په کوم معیار او مقدار باندې زړه او ذهن را لړزوي او متاثره کوي. د لوړتیا نه د معیار دا و چې دا د انساني فکر الوت د کوم اسمان تر لمنې پورې ورسوي. د پراختیا نه د مراد ادبي موادو اسلوب و چې یاره د ژبې کم کم اسالیب کم کم تشبیهات استعاری او کم کم لوازمات د استعمال کړی دي. نو دا دریوانه جهاد چې په کوم فن پارک کې ډیر وی دی هغه حیثیت به ډیر وی. نو دا یو قسمه دی ارسطو دی کلاسیکیت چې کوم تصور او پاغه کې یو اضافه و. بیا ورستو د دینه په عالمی ادب کې رومانویت پیدا شو. یاد دی وی چې دا ټول تصورات ځکه وایم دا په علمی دنیا چې کوم خلکو حکومت کول او د هغه تصورات او دا په ټولو ژبو باندې یو شانتي تطبیق کېده. ټول خلک به د دین متاثر کېده. یعنی په علمی دنیا کې تخلیقی دنیا کې چې وسه هم کېده هغه به د دې تصورات لاندې راتلل. څوک مخکې یا څوک وروسته پښتو هم د دین تیر شوې ده او تیریږي. نو بیا دغه د لانجاینس ارفعیت تصور چې کوم وو د دینه رومانویت را پیدا شو. او رومانویت دی منځ منځ کې بیا هم دی کې ډیر سفر شوی دی ځکه دا د پیړو پیړو سفر دی. نو په رومانویت کې دا خبره به کېده چې مابعد الطبیعتی کوم عناصر هغې دغه پاتې شو لکه خدای یا مثال په تور باندې فرشته یا جن یا داسې مخلوقات چې هغې سره زمونږ واسطه په مادي تور باندې نه وي په غیر مادي تور باندې وي. نو د دې تمرکزیت حاصل و هغه پاتې شو رومانویت کې دا خبره راغله چې یاره غټ غټې نقطې پکې دا وي چې عقل خود مختار دی او د ټولو علومو اساس دی بنیاد دی. او بیا دا وویلی شو چې یاره ساینسي علم حقیقي دی غیر جانبدار دی د اقدارو څخه خلاص دی. بل پکې دا یوه نقطه وه چې د ټولو ستونزو حل انسان په خپله حل کولی شي او د عقل په لاره باندې حل کولی شي. او دا ویلی شو چې دا انسان چې دی دا خود مختار دی او د عقل په بنیاد باندې با تمامي مسلې تمامي ستونزې حل کیږي. دا یو غټ تصور و دی ته پوره پوره تاریخیت حاصل شو دی ته بل هاد خدای فلسفه خپل خپل اساسونه فراهم ک. خو داسې وشوه چې کله بیا دا دوه نړیوال جنگونه وشو په هغه کې انساني عقل او دې خو پوره یو وخت تیر کړی و. نو د دې چې کومې داوی وي هغه ټولې داوی دروغ ثابتې شوې. د هغې نه زیات ظلم جبر او دوکا فریب دا مخې ته راغله او انساني عقل نه چې کوم امیدونه وو هغه ټول مات مات پاتې شو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دور شروع کېږي په عالمي ادب کې هغې ته مونږ مابعد جدیدیت یا پوسټ ماډرنزم ورته وایو. نو په دې کې بیا مرکزیت چې کوم وو نو هغه داسې شو چې دی وویل چې مرکز یو ځای نه شي کېدی بلکې په پیری فریز باندې په کینارو باندې هم کېدی شي. او دې د دې نه علاوه یو بل تصور ورکه. نو اوس په تمامي ادب کې د مابعد جدیدیت دور یا بعضې خلک دا هم وایي چې پسې مابعد جدیدیت دور هم شروع شوی دی. نو دا یوه پوره د زرګونو کالو د تنقید هغه سفر دی چې دنیا ته نه تېره شوې ده او د دنیا ټولې ژبې دې د خپل اثر لاندې راوستې دي. دغه چې و ارستو چې و هغه لومبنې باقاعده کتاب په دې کې لیکلی و چې د هغې نوم و بوتیقا. او په هغه ټیم کې دوه هنرونه چې و دا ډیر ضروری و ډیر اهم و. یو چې و نو هغه د وینا یعنی د خطاب ملکه وا او بل د لیک ملکه وا. نو د لیک لپاره هم د اولنې کتاب د معیارونو د ارزښتونو د پیدا کولو د کره کوټه معلومولو د اعلی کولو د لپاره لیکلو د هغې بوتیکانو مو د دنیا په هر غټ ژبه کې د هغې ترجمه شوې د شعریات په نوم باندې په پښتو کې اردو کې فارسي عربي ټولو کې ترجمه شوې دي. یو د تقریر لپاره هم د دې کتاب رومبنی و چې هغې ته ریټوریکا ویل یو بوتیکا او یو ریټوریکا. نو دا رومبنی کتابونه دی. بیا د دې نه بعد خو ټولو خلکو پکې کتابونه او تحریری چپخانه چې کله ایجاد شوه بیا تحریری تحفظ خو ټولو علومو ته حاصل شو. نو دا راغله دا ټوله کیسه چې ودا په پښتو کې هم روانه وه. خو څنګه چې ما وویل چې په نورو ادبونو کې یا په نورو ژبو کې دا تنقید ورکی شامل وو یعنی تخلیق به چې کېدو په هغه کې به تنقیدی شعور شامل وو. دغه رویه په پښتو کې هم ده. کومګه مطلب رومبنی خپل آثار را اخلو رزمیه د پښتو اولنې چې مونږ ته په لاس راځي یا د هغه نه بعد بیا د اخون درویزا او د بایزید روخان چې کوم په خپلو کې مناقشه ده هغه مونږ ته راځي مخې ته. نو کای کی مونږ ګورو ډیر په اسانتیا سره تنقیدی شعور او تنقیدی خبرې نکات هغه هم په فن پارو کې په نثر او په نظم دواړو کې را روان دي را روان دي را روان دي. بیا چې کوم د شعر او ادب کوم کره کوټنه به کېده په پښتو کې نو هغه به هم هغه د کلاسیکي دور چې کومې پیمانې وې د فصاحت او بلاغت لکه علم الکلام سوری علم معانی علم البدیع او علم بیان چې استعاره څه شی دی تشبیه څه شی دی یا په استعاره او په تشبیه کې کوم لوازمات دی هغه پوره دي که پوره نه دي بهر ټیک دی که ټیک نه دی او دا چپی پوره دي که پوره نه دی. یو ډیر عرصه په دې باندې تنقیدی کره کوټه کتنه وکتې شوه. بیا دا سفر هم په سوونو کلونه پورې دی خو جدید تنقید کې دا چې کوم فارمالیزم دی تر دې پورې دې ته مونږ روایتي تنقید ویلی شو. بیا جدید تنقید یا نوې تنقید چې څه ته ویل کېږي نو په هغې کې عمراني اړخونه په هغې کې موضوعاتي اړخونه په هغې کې دروني دنیا د انسان دې ته زیات حیثیت حاصل شو. نو هغه د بهر کموت لرې کولو دپاره آزاد معرا نظم او نثري نظم دا قسم شیزونه مخې ته راغله او نوې نوې دغه وشوې تجربې وشوې. تر پښتو کی باقاعده د نوې تنقید آغاز د معلوماتو تر مخه صاحبزاده ادریس په نوم باندې ډیر یو لوی عالم نکات تیر شوی دی د پښتنو. خو د بعد په پښتون رساله کې لیکنې کولې د هندوستان د ویش نه وړاندې لس کلونه وړاندې پاغې کې د غنی خان کلام بشایع کېدو ګډې وډې پاغې باندې به د تنقید لیکلو لکه یو میاشت کې به دا میاشتنی رساله دا ولنه د پښتنو. نو د به ګډې وډې ولیکلې غنی خان نو هغې باندې چې کوم تنقیدی لیکنې کېدې هغه زموږ وخې ته دي. زما په خیال چې هغه د جدید تنقید اولنی سرکونه مونږ ګڼلی شو او دغه لیکونه هغه د امین افغان په نوم باندې کړي دي. دغه ټایم کې دی په امرتسر کې یو کالج کې پرنسپل او چونکې سیاسي استعماري قوتونه وو مختلف به لیکوالانو ته به مشکلات وو نو قلمي نومونه به هم دی استعمالول. نو په امین افغان په نوم باندې به دوی دا لیکنې کولې. نو دا د تنقید یو پوره بنیاد دی.
دلته نو وروسته بیا چې څونه کار شوی تر اوسه پورې په پښتو ادب کې ستاسو تنقید یا تاسو او تاسو په خپله هم څونه تنقیدي کار کړی تحقیق مو کړی او داسې تحقیق څه وي چې په پښتو کې کم تحقیقي یا تنقیدي څومره کار شوی دی او آیا دا کار د اطمینان نور دی تاسو تنقید او تحقیق څه وي چې آیا په دې باندې اطمینان پکار دی اطمینان بخش کار دی دغه
دا سیدا چې همیشه د پاره کوم وجبو ته ریاستی تړون یا ریاستی ملاتړ نه وی حاصل نو دی اغینا سمره توقع مونږ ته پکار ده. انتهایی ریالیستیک اپروچ حقیقی اپروچ مونږ ته پکار ده. پښتنو ادبپال اولس چې پښتو کې سمره کار کړی دی سره د دې چې ریاستی ملاتړ ورته نشته او دی بلها مودونه ک پښتانه کله په دنیا کې په نړۍ کې بادشاهانم وو نو پښتو یې ریاستی ژبه نه ده ګرځولې. یو مونږ سره د سوات ریاست مخې ته راځي چې د هغې باقاعده د سوات د ریاست ژبه چې کوم وه نو هغه پښتو وه داسې آثار مونږ ته میلاویږي. نور خوب که په هندوستان کې پښتانه بادشاهان راغلي دي که دا نور راغلي دي نو دوی خپله ژبه سپکه ګڼلې ده او د هغې هغه چې کوم نقصانات دي هغه تر اوسه پورې مونږ زغمو. خو د دې باوجود ادب پال اولس چې په پښتو کې څومره کار کړی دی نو د ساینسي تحقیق مطابق په راروانو څلورو نسلونو پورې پښتو ته د ورکېدو یا د پښتو د کمېدو یا د پښتو د کمزوري کېدو په دې ډیجیټل ورلډ کې پوسټ ماډرن ایرا کې یا په دې خطرناک دور کې چې جبې لګیا دي مړی کیږي پښتو ته تر را روانو څلورو نسلونو پورې هیڅ قسمه خطر نشته دی. او د هغې واحد په شا باندې کم محرک دی نو هغه د پښتو ادب پال اولس دی چې خلکو دغه ادب پال اولس د خپل حد نه زیات د خپلو بچو د خلین وړی شو کولی ده او د خپلې پښتو مور خدمت یې کړی دی. خو تر څو پورې چې د معیار خبره ده نو ظاهري خبره ده دنیا ډېره تیزه ده مخکې روانه ده په تحقیق کې نوې نوې تګلارې راځي ساینسي خلک راځي او مشاهیر دی ټول هغې خپل کارونه کوي. نو دا سینه وایم چې یعنی په نړیوالو ژبو سره دغه کولی شي پښتو مقابله کولی شي خو داسې دا چې د دې کموت په وجه کم چې ما ذکر وکړو ډېر زیات کار پاتې هم دی چې مونږ په ساینسي توګه باندې تحقیق کې ریسرچ میتھډالوجیز او نوې چې کوم تنقیدي نظریات دي یا د کره کوټه کتلو او د کره کتنې کوم ساینسي اصول دي هغه زیات نه زیات مروج کو خپل تحقیقي تنقیدي معیار نړیوال معیار ته راورسو. نو تاسو د خبرې جواب دا وایم چې د پال اولس کار ډیر کړی دی البته په اکیډیمیا کې چې کوم ادارې دي د پښتو او پښتنو ورته سترګې دي باید هغه ډیر کار وکړي او خپل معیارونه بالکل نوي کې ساینسي کې زړې پیمانه چې کوم دنیا رد کړي دي باید هغه نمونګه هم ځانو جوړو او د معیار خیال ډیر
خجی تاسو چې کوم ارمان صاحب ذکر وکړو د دې پوره یو دور مو ذکر وکړو خو د پښتو ادب حوالی سره بیا موږ خبر وکړو نو په دې کې غټي غټي سټي کمی دی غټي غټي نامې د چا دي چې تاسو لکه څنګه چې تاسو ویل کدا خو ډیرو راتونکو ډیرو کلونو پورې د دغه جیبي د مړ کېدو امکان نشته به ژوندۍ خلکو ورکی کار کړي خو پکې هغه نمونه کم دي چې چا دغه کار کړي چې جواب تر ډیرو کلونو پورې ژوندۍ راتي وي
بالکل دا سیدا په تحقیقي حواله سره خو کزلم اخلمانو د علامه عبدالحی حبیبی صاحب چې کوم لیکونه دي تحقیقي او تنقیدی او پاره کې کوم بین المتنی یا بین اللسانی طریقې کار راغلي دي نو حبیبی صاحب د هوادمل صاحب د رفی صاحب د او دی غاړه کلندر مومن صاحب دی او د دین علاوه نور د سټیر دی مشرانو کې دا غړ غړ نمونه دی خدا ټول کتا سو ګورید د امین افغان بعد نمونه دی او هغه د جدید تنقید څنګه ما دی چې کوم تنقید کړي دی پاره کې هم سرکونه دی جدید تنقید شته دی خو اکثر روایتي پیرایي چې کوم دی او د مشرقي جبو چې کوم روایتي تحقیقي طریقې کار دی نو پاره کې دا نمونه په مشرانو کې شامل دي او اوس خو په تنقید کې چې کوم جدید نوې تنقید دی کوم کې چې زما د کتابونو تعارف تاسو وکړ یا زما کوم هدف دی چې په نړیوال کچ کمې پیمانې په کارول کېږي هغه په پښتو کې مونږ او په کارو خو د پښتونوالي د شناخت سره او د پښتونوالي ادبیت سره نو هغه باندې هم لګیا دی ډیر کار کیږي لکه په افغانستان کې دا موحال غفور لیوال صاحب دی نجیب منلې ډیر تکړه محقق دی بهترین نقاد دی فرانسیسی ادب نه ډیر خبر دی نو دی هغه د نمونه زاخسته شمه او نور ډیر داسې خلک دي چې اوس لګیا دي په پښتو کې کار کوي او په دې کې باقاعده په دې فن کې اتیا سل کتابونه خو زما د مخې نه تیر شوي دي چې د پښتو په نوي تنقید باندې لیکلي شوي دي او که څه هم حق نه دی ادا شوی د نوم تر حد پکې مفکورې راوړلې شوي دي دا په ټولو ژبو کې داسي وي یو ورځ دا چې ډیره زر راتلونکي دا چې د دې رساره سات تطبیق او رساره سات تفهیم به په پښتو کې ډیر زر مروج شي.
خاجی ارمان سے پروگرام کې لنډ شند مخلو بیا راځو د خپل بیس وړاندې
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
گرانو خبردونکو واده ته بیا هر کله وای پښتانه ستوري محفل دی موږ سره نن د تنقید نړۍ یو درنوم ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب د تحقیق او تنقید په حواله سره چې څنګه او بیا جدید تنقید په حواله سره خبرې کیږي تاسو ورته د دې خبرې د دې پس منظر او روان کار په حواله سره سمی الدین ارمان صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وی چې پښتو ژبه ته ډیر مودی پورې نشي مړ کېدی دا ځکه چې پکې دونه کار شوی دی نو آیا دغه کار لکه خطر خورته نشته خو آیا د پرمختګ چانس ورکی بیا څومره زیات د نړیوال تنقید او تحقیق سره پر مقابل کولو کې بیا زموږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې د رسم الخط په حوالی سره چې کوم مسله روانه ده په داسې حالاتو کې به دغه جبه سونه پرمختګ ویني او کی او دغه تحقیق او تنقیدي کار به سونه حد پورې په ګډه په نړیوال کچ باندې مخکې لاړ شي یا به د دې مقابل شي.
دا سیدا چې سو میاشتې مخکې په دې خبره باندې دا کوم بنیادی سوال ډیر اهم بنیادی سوال یو تاسو را مخې ته کو چې د لر بر افغان وطن دا یو مشترک جبه چې پاغې کې زمونږ ټول کلتوري ثقافتي تاریخي لرغونی آثار محفوظ دي په دې کې به وحدت څنګه پیدا کیږي او نور ترقی دومره ترقی چې دا نړیوالو ژبو ته راورسیږي په دې باندې په مختلفو فورمونو باندې په ټولنو کې په کانفرنسونو سیمینارونو کې خبرې کیږي. میاش دوه وړاندې په باړهګلۍ کې هم د دې اساس د دې سوال په اساس باندې چې کومه ډېره غټه کانفرنس را بللې شوې وه د پښتو اکیډمۍ پېښور لخوا نه پاغې کې تقریبا 2 مقالې وړاندې شوې وې او هغه ټولې مقالې هم د دې کوشش د دې هڅې د عملی کولو د پاره وی چې پښتو به څنګه په مارکیټ کې په میډیا کې په لیک او تخلیق کې په ادب کې په تنقید کې په سیاست کې په منډه هي کې به څنګه تر نړیوالو معیارونو پورې را رسی. هغه کې چې کوم تر ټولو غټه یو د اطمینان خبره ما واورېدله هغه دا و چې د انګریزي ډپارټمنټ کې به یو کس ناست و او هغه به کار د پښتو د پاره کو داسې نه چې دا به د هغه غیر دیانتداری و بلکې هغه به مطلب په انګریزي ژبه کې د پښتو د پاره د انګریزي کم ټولز دي قوانین دي د هغې د عملي کولو کوشش کو دغه رنګي په لسانیاتو کې چې کم په نړیوال کچ کار په انګریزي کې شوی دی هغه به د پښتو متن ته د راوړلو یا په هغې د تطبیق کولو کوشش کولو. داسې ما په کمپیوټري ژبه کې کمپیوټیشنل لینګویسټکس چې ورته وایي د هغې څو تکړه ملګري ډاکټران چې بهر هغه خپل پی ایچ ډیز کړی دی هغه به ناس په کمپیوټر پر ډپارټمنټ کې او کار به د لسانیاتو د پاره کولو خو په هغه کې مرکزی نقطه به د پښتو د غره نیولې او یو حصہ را نیولې و نو د غرنګي د تاریخ په باب لا چې کوم ماهرینو نه هغه به د تاریخ په حواله کار کوو خو دا نو دا یو ډیره امید افزا خبره ده چې پښتو د نورو علمی شعبجاتو سره د تړون یو باقاعده آغاز وشو او په هغه کې تحقیقي کیسې هم شروع شوې تر کومه پورې چې د املایي وحدت خبره ده نو پدې کې یو ورځ مونږه پدې باندې تقریبا 150 ماهرینو د خپل خپل فن دا مباحثه مکالمه وکا چې هره د لر بر افغان وطن جبه دی یو شي آسان شي او څنګه وشي. نو په دې باندې چې کوم ټول خبره وشوي یو ډیره د خوشاله خبره دا ده چې کومه به ساينسي خبره په دې کې راتله نو هغه به ټول مشرانو کشرانو چې هغه کوم د ساينس د میدان ماهر وو هغه ته به غوږ غوږ وو چې دې په دې کې څه امکان ویني په دې وحدت کې. نو دا یو ډیره خری وای یو زویم که دغه رنگ دی کابل اکیډمی د علوم او د کوټا اکیډمی د پښتو او د پېښور اکیډمی د پښتو کدی دو درې سلور د کرنګ نور کانفرنسونه وک نو زما خیال دا دی چې ولس به هم دیتا د دې خبره مانی او په ساينسي بنیادونو با املایي وحدت هم پیدا شي. خو زمونږ بدقسمتی دا ده چې ډیر وشتلی ریشکاله مخ کې د دې املایي وحدت او د عوامي مسلو د پاره لسانیاتي مسلو د پاره یو ډیر غټه غونډه شوی او بیا پکې منس کې نور واړه واړه کارونه ډیر شوي دي خو د کرنګي چې لر بر ټول وطن پیرایو ځکه دا سه هم نه د پچی پدې کې به هر یو کس رائے شامل وي خو نمائندګي پکې مطلب دا دی هرې تپی دی ماهر علم دی هغه موضوع یا دی هغه مشخصی میدان عمل یو ماهر چې کم دی هغه پکې اخیستل خامخ پکار دی ځکه دی کې یو بل غټه خبره دا ده چې دا د لهجو تنوع مونږ سره ډیر زیات دی کنه چې دا کم جنوبی اضلاع دي نو هغه په لهجی زمونږ نه بدلی دي چې کم د کوټه کندهار دی بدلی دي شمالي خطه بدله ده نو په ساينسي بنیادونو دا اوس ممکن د چې زمونږ سره د لهجوي ګرامر لهجوي شفت چې کم دی د واول شفت چې لکه مونږ مور وایو په بل یو خطه کې میر ویلې کیږي مونږ کور وایو هغه کیر ویلې کوي نو دا د دې لپاره یو داسې کمپیوټري تحفظ لګیا دی په عمل کې دی چې دا دواړه لهجې په کې محفوظ وي خلکو ته به د دې د خطې پته هم لګي د کور او د کیر په فرق باندې به هم پوهیږي او چې کوم د دې کار په پلانینګ دی ته وایي هغه کیږي لګیا دی جوړیږي نو کدی ته موږ توجه ورکو نو ډیره زر ده چې دا به وشي خو د دې لپاره صرف هم دکه ضروري ده چې دا کوم دولتي ادارې دي د ادبپاله ولس د ځان سره یو ځای کړي او دا قسم کارونو لپاره دوام ورکړي او ماهرین علم چې کوم دي هغه په آن بورډ واخلي او بیا مطلب دا دی هغه پرمختګ کیږي نو هغه ډیر زیات بزر ضروري اوس هم زه وایم چې کوم کار په پلانینګ روان دی دا عموما د ریاستونو کار وی خو مونږ لګیا دی عوام خلک یې کوي د پاله ولس یې کوي نو که فرض کړئ د دولتي ادارو ملاتړ ورته هم ملو شي نو لشل کلونه کې با بالکل څنګه چې مونږه په انګریزي ژبه کې د یو کتاب یا د یو مقالې پلیجرزم معلومو بس یو سافټویر ته ورلړکو پته ولګي چې یاره څه کیسه ده ډیر زرد چې دا چې په پښتو کې هم وشي خو سلی ونی ورته پکار دي.
ارمان صاحب تاسو د لهجو خبرو کنه کوم مونږ د غشن دلته وګورو امریکا دا او برتانیې د دې انګلیش لهجی بدلی دی او بیا په امریکا کې دنه چې نو 50 غدي ایالتونه دی او دغه هر یو لهجی دغه شن بدلی خو کله لیک تر راشینو لیک یو شانتی وي او د پښتنو په سیمه کې دا یو مسلم ده او تاسو وایي چې آیا لهجو باندې لیکل پکار دی کنه دې تاسو نه خیال پکاره ځکه چې دې سره هم بالکل بعضو کا چې نو د سینو د سواد او د دې وجه باندې اکثره غ جمله لفظ بدل شي انسان هغه بل هغه پوهه هغه سطح بدل شي نو په دې حواله سره بس وایي چې څنګه لیک پکار دی څه شرایط پکار دی په دې حواله سره
ګور دا صرف نه هی د زمونږ مسله نه ده په دنیا چې څومره لوی جبی دی په هغه کې ملي جبی ډیری دی هغه دا مسله څنګه ځان له حل کړي ده مونږ به مو ما غرنګي حل کوو دا صدا چې مسله نه ده چې دا صرف زمونږ جبی ته راپې خړو د دنیا بلی یوې جبی ته نه دا ور پې خو یاد دی حل نشته دی دا صدا چې په لیک کې عموما یوا یا دوا معیاري لهجې خپلېږي چې عمومي لیکونه په هغه کې کیږي بیا کوم خصوصي تحقیقي لیکنې وي د هغه د پاره په مخصوص لهجو کې هم لیکنې کیږي یا دا سی وی چې کم د تحفظ د کلچر والا یا د لسانیاتو والا کوم شوبوي نو هغه د لهجو د تحفظ د پاره
اوازونه محفوظی دی مشران او خبرې تقریرونه محفوظی بیا په هغه باندې دی هغه ګرامر چې کوم سټراکچر دی او د لهجی کوم سټراکچر دی هغه محفوظی. نو زه دا وایم چې یو خو د کندهار لهجه د مثال په توریا د یوسفزو لهجه د تر اوسه پورې دا مونږ معیاري ګڼو او په دې کې خپل لیکونه کوو او دا باقي چې کوم دی نو په دې کې خلک هم ادب پاله ولت چې کوم دی هغه د خپل لهجه د برقرارې د پاره بازی نیم یو نیم کتاب په خپل خپل لهجه کې ولي کی دې ته په بد نظر نه دی کاته پکار ځکه چې یو وخت به بیا داسې هم راشي چې دا لهجه به نه وي یا به په دې کې تغیر راغلی وي نو که خال 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 چرته په یو نیم ځای کې داسې قسم کارونه لکه اوس عبدالرحیم مجذوب صاحب دی هغه د خپل مروتو لهجه ډیره زیاته استعمالوي یا زمونږ غنی خانو هغه د اشنغر باز کې چې هغه یوسفزو لهجه کې نه راځي خو هغه استعمال کړی دی. نو زه وایم چې دې ته په ښه نظر کاته پکار دی چې کله داسې یو دور راشي چې په هغه کې بیا د لهجو تحفظ د یوې ادارې د لینگویج ریګولرټی اتارټی په حلقه کې وي ولکه کې وي هغه دا کار کوي او بیا سما ده اوس مطلب دا دې ته په بد نظر باندې نه دی کاته پکار. ها دا هم نه ده پکار چې هر سړی د خپل لهجې د پاره کار کوي او چې کومه مرکزی لهجه ده نو هغه دې پریږدي. په دې کې یو بنیادی خبره بل کول غواړم هر هغه لهجه عمومیت حاصلی چې کومه د ټولو د پاره اسانه وي اوس د یوسفزو یا د کندهار لهجه په هغه ټپه کې د یوسفزو زمونږ په دې وطن کې د ټولو د پاره قابل قبول د دې وجه نه ده چې دې کوم خاص امتیازي خصوصیت دی صرف دا وجه ده چې دا د جنوبي اضلاعو ته هم په ذهن کې راځي لکه زه چې پښتو وایم وزیرستان والا مروت والا دی پې پوهېږي خو که هغوی پښتو وایي نو زه پې نه پوهېږم. یعنې زمونږ دا چې کوم لهجه ده دا صاف دا هغه چې کومه لهجه ده دا هارد ده نو د دې بنیاد په اثر باندې اساس باندې دې ته عمومیت زیات میلاو دی او په کارم د چې دې ته میلاو شي ځکه چې دا د هغه په ذهن کې راځي هغه تفهیم کیږي دی هغه هغه نه ممکن کیږي نو بیا ډیر مشکل دی. نو دا بنیادی سیزونه دی په دې کې.
ارمان صاحب تاسو وختي خپل خبرو کې ذکر وکړو چې لکه د پښتو د لیک په حوالې سره یا د تحقیق تنقید او تحقیق په حوالې سره دلته چې کوم کسان ناشتي په دغه چا چې کار کړی لکه یو کس کمپیوټر کې ماهر دی خو هغه په دې حوالې سره کار کړی دی یا دغه شان یو کس د انګلیش ډپارټمنټ کې ناشتي خو هغه د پښتو لپاره کار کوي نو دغه شان کار لپاره تاسو څه وایئ چې لکه د دې لکه هر یو کس دیدا پر کار کولی شي کنه د پښتو تحقیق او تنقید لپاره څه خاص خلق څه خاص رول ریګولیشن څه خاص شرایط شته دی لیک په حوالی سره چې هغه د ټولو خبرو خیال مو ساتل شي او هغه شنی واضحه تحقیق او تنقید مخې ته راشي چې هغه در چا د پاره وي.
داسې دا چې هر سړی خو نشي کولی باید حکم سړی چې د تحقیق په میدان کې دی هغه په خپل تحقیق کې د پښتو بڼه د پښتو د جهت د پاره خپل کار اختیارول شي. نو که هغه د تحقیق په میدان کې په تاریخ کې ناشته که هغه د تحقیق په میدان کې په عمرانیاتو او سیاسیاتو کې ناشته یعنی خو چې میدان د تحقیق دی نو د هغه خپل څومره لوازمات یا تحقیقي میدان چې دی په هغه کې هغه د پښتو بڼه خپلولی شي. نو زما خپل ذاتی خیال دا دی چې یاره په هر محکمه کې ناست پښتون د تحقیق په میدان کې خصوصا یا د تنقید په میدان کې نو هغه دې د خپل پښتو ادب د خپل پښتو د لرغونتیا د تاریخیت څه نه څه ټچ ضرور ورکړي. دې سره دوه فائدې کیږي یو خدای دې چې ستاده ژبه د بلې ژبې خلکو ته لګیا د متعارف کیږي دویم دې هغه هغه پرمختللې پیمانې دې ته راځي. نو زه دا وایم چې د تحقیق میدان او د تحقیق مهارت خو ورل لازمي دی خدا سي نه چې هر سړی دې دا کار شروع کړي نه د چا ور سره وابستګي هم دا د چا سره د دې هغه اليجيبيليټي یا اهلیت چې ورته وایي هغه ډیر ضروری دی که فرض کړي هر سړی هر قسمه کار ته بډې راین غاړي نو دا انساني هم نه دا فطري هم نه دا او دا څه ممکن هم نه دا بیا به مطلب د چې نه خطول دی نه جوړ شي.
خاجی بل تاسو ته غونډو په حوالی سره چې کوم خبرو کې د سیمینارونو په حوالی سره وخت تاسو خبره او کنو دغه غونډو د سیمینارونو لکه چې دی له هم لرو بر نه خلک راغلي نو هغه بیا په کومو لهجو په حوالی سره په کاریا په میډیا باندې دا قسمه پروګرامونه چې کوم کیږي نو هغه د پر بیا کمی لهجی به موږ او ټاکو هغه بخیوي
هغه خو عمدغه د کنه چې د هر کانفرنس یو خپل انتظامی جبوي لکه مونږ چې دا کانفرنس کوو نو پښتو او انګریزي په دې کې انتظامی جبوا نو هغه خو ضروری ده چې په هغه جبه کې وي کوم یو دی وی یا په لوکل لحاظ سره نو هغه خو پوره پوره ازادي وي لکه په دې کې چې د لهجو په اړه باندې کوم خبره وا یا عموما مونږ د لهجوي تحفظ او د لهجوي په لسانیاتو کې د لهجوي تحقیق کما د انګریزانو یا د مستشرقینو کارونه وینو نو کرلان لهجه یا کرلان ریجن چې کوم تویلی کیږي د جنوبي اضلاعو زموږ چې کوم دي کنه لکه وزیر مسجد یا د مروت ور سره لګیدل یا بنوسی دغه ریجن چې کوم دي نو اکثر مستشرقینو یا ماهرین لسانیات چې کوم دي ناغي په دغه لهجه ډیر زیات کار کړی دی یعنی اساس الته پروت دی او دی هرڅه زمونږ د بل لهجه ده نو دا هم یو سوال دی چې را داسې ولی شوې دي خو هغه کې دا خبره مختره دي چې چون کې دغه کار چې کوم خلکو کوم انګریزانو کړی دی هغه په دغه ځکه انتظامی افسران به هغه ته بددي سيزونو ضرورت وو نو هغه به خامخا په دغه لهجو باندې کار کول خو هغه کار په ساينسي بنیادونو شوې دي باید هغه لهجو باندې هغه کار مخ په وړاندې بوتللی شي او په هغه کې چې کوم پرمختګ شوه دی هغه په خپل لهجو باندې یا په معیاري لهجه چې څه ویل کیږي په هغه باندې هم مخ په وړاندې بوتللی شي
خجی او بیا کومګه د شان راښونو سبا خو ګورې نو هر یو کس نکاد جوړ شوی دی کنه څنګه تاسو چې هر یو کس خو نکاد نشي جوړ دی په کار دی چې د دې نو دی نکاد لپاره تنقید کول په وخت کم کوم شرایط نظر کې ساتل
مهم سوال دی چې یو کم کس به یو خدا دا چې د تخصیص د وجه نه کنه نه هیڅ د تخصیص د وجه نه هر شو به جدا جدا شوی دی نو اوس دا چې هم نه دا چې د نکاد دایره عمل بنوي معلوم د فیکشن چې په کوم کې داستان او ناول او شارټ سټوري راځي اوس د دې لپاره خپل ځان له تنقید دی بیا د شعر او شاعری او خبره شي چې د دې لپاره به صرف مخصوص ځان له یو نقاد وي د نثر د لپاره به ځان له یو نقاد وي یا د تحقیق د لپاره به ځان له یو نقاد وي اگر چې اوس دا سیزن ټول یو ځای روان وي خو بنیادی خبره دا ده چې یو نقاد کلا د کم فنپاری یا د کم متن تنقید کوي نقد کوي نو باید هغه د هغه جبې د هغه فن مهارت ولري بیا د کمې جبې چې دا فنپاره ده یعنی د پښتو په فنپاره دی تنقید کوي نو چې د پښتو تمامي روایت تمامي تحریکونو نه دی خبر وي چې څومره د دې تاریخیت دی څومره روایت په دې کې تیر شوی دی موجوده د دې پوزیشن څه دی ماضي حال مستقبل ورته ټول معلوم وي دین علاوه په نړیوال ادب کې چې کم د یوې فنپاری یا د یو متن د پاره د کره کوټکم اصول دي او جدید دي هغه کوم ارزښتونه دي هغه ورته هم معلوم دي ظاهر ده اوس چې دا اهلیت پوره کوي د تبا د سلورو پینزو غټو جبو ورکل لازمی وي ځکه چې د هغه نه بغیر خو دې دا نشي کولی زما خپل خیال دا دی چې د تنقید د پاره د ډیرو جبو زده کړه د عالمی ادب له خبرتیا د کمی جبی باندې متن باندې چې څوک نقد لیکي دی هغه د غټ روایت نه ټول پټول خو ممکن نه چې وسړي دي تمامي ذخیره چاڼ کړي وي او هضم کړي وي خو کم از کم دا ده چې د زیاتره حصے نه د خبر وي او د هغه د اوتار چڑاو ارتقا او مدوجزر تمامي مراحل د په نظر کې وي پس دا غې نه زما خیال دی چې دته به دا حق حاصل وي چې دې دې وکي دې دې تنقید وکي خو روایتي تنقید کې دا قسم اهلیت نه ونه هید هغه کې به صرف تا د پاره درې شی زونه لکه علم بدی علم المانی او علم البیان دا درې د سلو سلو صفو د دې د غم ملاویږي کتابونه بس دا درې بدی زده کول او ورسره بدی عروج دا پس چې چپیش مار لیکيږي او د چپو لاندېوالی او بروالی او زورکی او زیرکی د زور او زیر نه علاوه حرکت کم دی دا بدل دتله یعنی د بهر علم بدر تو بیان بدی او معنی بدر تلنو بسته بنا کار جوړې دی شو خو اوس مسله دا ده چې دا بهر بدی د شیزونو سره سره پکې د نورو شیزونو مسله راغی چې ته بد دی عمراني جهت او د دې سیاسي جهت او د دې لرغونی تاریخي جهت او د دې د مستقبل صورت حال او د دې د نورو جبو سره وابستګي د دې لسانی روابط دا ټول به ته اوس په کره کتنه کې را اخلي نو دا په دغه دریو روایتي علمونو باندې اوس نه کیږي نو دا ټول شیزونه به د دې لپاره لازمي وي هغې نه بعد به یو سړی جدید تنقید لیکلی شي که دا نه وي ورسره نو بیا به ډېره ګرانۍ ښه دي کې بیا بله مسله همدا ده لکه اوس مثال په تور رحمان بابا یا مونږ راخلو یا رومی راخلو نو هغه د تصوف یو پوره ځان له ډومین دی نو بیا به دې نکات ته په مشرقي تصوف او په مغربي تصوف باندې پوره پوره تاریخ پته نو الب بیا دې د هغه په تصوف خبره کولی شي په تنقید به خبره کولی شي چې دا د تصوف په میدان عمل کې د کومې سطح خبره ده ځکه چې مشرقي تصوف یو شیز دی مغربي تصوف بل شیز دی مونږ دلته کې په پښتو کې عموما دا مسله کړې ده چې باطنیت سریت او داخلیت دا درې ونه بالکل جدا جدا شی سونه دي او مونږه دا تصوف ته ورچولې دي تصوف بالکل جدا شی دي دا نور درې چې کوم مراحل دي دا جدا دي په دې باندې ځان له تفصيلي خبره کې دي چې کدا فرق واضح شي نو بیا به مطلب دا دی چې مونږ په میسټیسیزم باندې او په دې پوښتنه اوس د تصوف روایت په پښتو کې ډیر زیات دی ډیر حد درجه زیات دی که یو سړی د مشرقي مغربي تصوف د دې ټولو تحریکونو بیا د دې د فلسفي انا تحریکو د فلسفیانه تاریخیت نه نوی خبر زه نه پوهیږم چې هغه به څنګه د یو د یو د یو ارزښت په معلومی د یو فنپاری تعیین قدر به کوي دا به ډیره ګرانه بلکې زه به وایم چې دا به نارواوی چې هغه به د شیز کوي د دې ټولو علومو نه بغیر
نو آیا زمونږ کوم ناقدین دي نن سبا هغې د دغه کوم چې روایتي تنقید دی د مدار نه اوس راوتي دي آیا زمونږ ناقدین یا محققین دغه نوی معیار چې دی یا چې نو کوم جوړ معیار دی کوم نوی معیار دی هغه په خپل تنقید کې برقرار ساتلی دی که نه ستاسو دغه تنقیدي نظر په دې حوالی سره سوی
زما خپل خیال دا دی چې دا یو عبوري دور دی څنګه چې په تخلیق کې نوې جهات لګیا دی را مخامخ کیږي نو زه ډیر زیات دغه ما چې نوې تنقید یا دا کم اهلیت چې ما تاسو ته په وړاندې کې خو دو د اهلیت کچا کېشته نه خو کم از کم منی ټول د پښتو لیکوال لوستونکي اوریدونکي ویونکي چې او د نکات د پاره دا د اهلیت دی نو چې یو قدی عمر کې اومنله نو یو لکه ته کاله بعد به بیا څوک تنقید کوي نه ځکه چې ټولو ته به عام خبرې چې یاره د نکات دپاره دا علوم دي لکه زه تاسو ته ووایم په پښتو کې که تنقیدي لیکنې یې چا کړي هم دي نو هغې کې تر څه حد دا د څیزونه اوم لکه قلندر مومند تاسو راوالی یا علامه حبیبي تاسو راوالی یا کامل صاحب تاسو راوالی یا عبدالمجید افغانی ته سوراوالی نو دا ټول دا سیو چې دی ته انګریزی فارسی عربي دا ورتلو دا نړیواله ژبه وي او اوس چې کوم نړیواله ژبه دي نو پاغه کې جرمنی فرنچ او انګریزی دا کې سم چې به ټول شامل دي نو زه دا وایم چې یاره هغه تم په څه حیثیت کې دا دی ته دغه کڑک کولا هوا او د دین باغې ماخذونه ډایرک خسته ځکه هغه د دې اهل شوی و چې دا قسم لیکنه یې کړی دي اوس چې کوم دور دی نو دی کې هم منی دا اگر چشته دی نه ځکه چې کله هم یو داسې بدلون راځي روایتي سړی ته مطلب دا دی چې هغه ته چیلنج ورکې نو ظاهره خبره ده چې هغه خو به خپل دغه کوي که نه رد عمل خو به کوي به وایي چې مړه ده اوس ماشوم دی ما په ادب کې څلوېښت کاله تېر کړه او د دغو ټول عمر هم دېرش کاله دی نو دی به څه تنقید کوي او دا واغه داسې خو به وي خو دا رویه به زما په خیال نه شل کاله وي اخر به دا ختمه شي ځکه چې دا جنریشن خو زه نن د دېرشو کالو یم خو سبا خو به زم بیا د څلوېښتو کالو شوی یم که نه نو دا به په خپله دا رویه ختمه شي او دا هر جبه کې وانه یو عبوري دور دی په پښتو کې څنګه په تخلیق کې د غرنګي په تنقید او په تحقیق کې هم لګیا دي نوې معیارات نوې کرکتنې د هغې پیمانې د هغې لوازمات بیا بین الاقوامي معیارونه هغه نه صرف مروج کیږي قبلیږي بلکې خلک یې خوښوي او د هغې دلیل دا دی چې زه تاسو ته وایم چې د 9/11 د واقعي نه بعد زما د نظره یا زما د مطالعې نه چې وتی دي هغه تر سلو پورې د شپیتونه تر سلو پوری کتابونه دی. د دینه علاوه په اکیډمیانو کې کوم تحقیقات او مقالې لیکل شوی دي چې کوم چاپ نه دی هغه به د دینه علاوه وي چې په هغه کې د نوو خبرو ذکر دی، د نوو خبرو ذکر دی. نو دا خدا چې نوی لکه ګوره یو تحریک یا یو تنقیدی رویہ یا یو پورا نوی حیثیت چې کله مروج کیږي کنه نو ادا سے ڈائریکٹ نه کیږي چې بس یو کس بپاسی وغه به وی چې دنن نه دا کیسه دا سے نه دا سے دا خو په ټولو جبو کې دا سی وی چې یاره یو فیز کله بل فیز ته اوړي، یو تاریخی دورانیه په بل تاریخی دورانیه باندې بدلیږي، نو کم نه کم په دې کې ډیر سلويخ کلونه لګي. نو زمونږ هم اوماغه حل دی لکه ډیر سلويخ کلونه مخکې چې کم حیثیت وو، ډیر سلويخ کلونه بعد که مونږ ګورو نو خلک اوس قبلی پخوا نه قبلی ده. لکه ډیر مشران ما داسې ولید خو نمونه د احترام د وجه نشم اخیستی چې هغه به مخکې د خپل وړاندې باړو د سره څوک منل نه باقاعده احترام هم ورکوي، وایي چې یاره دا کشران دي خو دا عالمان دي، دوی په خپل میدان باندې پوهېږي. نو زه وایم چې شل کاله بعد دې ته تیار شو، لس اته کاله بعد به مطلب دا دی چې دا قسم دورانیه به بدل شي او بیا به یو څیز نوی مروج کیږي.
ارمان صاحب، تاسو خو ډیره تفصیلی په هراړه خبرو کې خو پښتو حواله ادب په حواله سره یا کومګه د غونډو په حواله سره خبرو کو، تاسو پته می تاسو ډیر تحقیقي او تنقیدی کار په دې حواله سره کړی دی. نو تاسو معلومه به چې په تیر وختونو کې کوم ولسی ادبي جرګه وه چې یو معیاري ادب او یو معیاري تنقید په خورولو کې دغه یو لوی کردار او یو لوی لاس و. نو په موجوده وخت کې دغه شاندې ولسی ادبي جرګې دغه یو پر مثبت یو ګټور مشن په وړاندې بوتلو کې چې یو لاس نو آیا دا اوس هم روان دی یا داسې قسمه دغه شته باقاعده تنظیمونه فورمونه شته چې هغه دا مشن په وړاندې بوزي؟
بالکل یقینا داسې شته دی. او په زمونږ په سیمه باندې هم په بلوچستان کې هم په جنوبی اضلاعو کې هم او په افغانستان کې هم دا شته دی. د مجلسی تنقید چې کوم روایت دی خو زمونږ سره ډیر پوخ دی او په هغه کې زمونږ د ټولو مشرانو خپل ونډه شامله کړې ده. څنګه چې تاسو پښتو ادبي ولسی تحریک یا د ټولنې خبره وکړه، داسې په کابل کې چې کوم ټولنه وه چې اوسې مطلب دا دی د علومو اکیډمي دی هغې یو بچی دی یا د هغې یو شکل دی. نو داسې دی ټولنو باقاعده باقاعده ادارې را پیدا کړي دي، خلک یې را پیدا کړي. دا زه چې وایم چې ادبپال ولس خپل یو حق ادا کړی دی او پښتو یې ژوندی ساتلی ده، نو دا ادبپال ولس چا را پیدا کړی دی؟ د دوی تربیت هم دغه ټولنو کړی دی. او دغه ټولنو کې لکه مثال په تور زمونږ د په مردان کې د مردان مرکه ده چې په هغه کې هر هفته وار اجلاس کیږي او کشران ملګری و ته راځي، لیکوالان راځي، په هغه باندې باقاعده مشق کیږي، د روداد لیکلو تنقید کیږي او خبرې اترې کیږي، مشاعری کیږي. دغه رنګې دلته مرکه په پېښور کې چې کومه ده، دا رنګې په داوودزو کې هم شته، دا رنګې په خلیل مومندو کې هم شته، په افریدو کې هم شته، په کراچۍ کې هم لګې ډېرې ناستې پاستې کیږي، په افغانستان کې هم. نو دا خو تر اوسه پورې شته دی او روانې هم دي. ها البته زده وایم چې اکثر په دې کې داسې دي چې هغه تر اوسه پورې زړه سرینده غږی. په کار دادم چې هغه د روح اثر ادراکو کی او د نوې تنقید کمې پیمانی دي. لکه دلته اوس مثال په تور څوک نثري نظم راوړي او وایي چې یاره دا تنقید تکی دي چې د دې تعین قدر وکړي یا په دې خبره وکړي. نو ظاهر خبره ده چې په هغه کې خو د بهرونو کیسه تینه لاړه ووت، په هغه کې خو دا چې کوم روایتي تنقید دی دا تینه ووت. نو د هغې ځان له یو سیز دی، یا یو سړي فنپاره راوړی ده، شارټ سټوري راوړی ده، افسانه، په هغې خبره کول دي. نو په هغې به د کرکشن د طرف نه مونږ راځو. نو زه دا وایم چې اوس خو چونکې نوی ادب تخلیق کیږي، په هغې کې لوازمات نور دي، نو په کار ده چې د هغې تعیني قدر هم په نوو پیمانو باندې او په نوو پیمانو کې بیا په معیاري پیمانو باندې وشي. نو دوی ډیر کار کړی دی، اوس هم ډیر کار کوي، خو اکثر پکې اوس هم داسې دي چې په روایتي پیمانو باندې کوي. نو باید دا چې دوی په ځان کې جدت راولي او نوې فنپاري یا نوې تخلیقات چې په مخې ته راځي هغه په نو پیمانو او نو نړیوالو پیمانو باندې دا غی تعیینې قدر کیو دی هغه ارزښت معلوم کی پخپلې هم دې کی او پنورو یې هم دې کی
بالکل او پروګرام اکثر تر سی کی پز یو پختل میزین ته هم دراتل چې نن سبا کې مونږ تنقید په حوالی سره ګورو نه زنی نا کی دین داسې وی چې تنقید په وخت کې د جذباتیات دې د جذبات او د مبالغای نه کار اخلي نو مې په دې حوالی سره مونږ لګیږي تاسو خبرو کې خو وخت را سره سر تر سی نو وخت علی جاست نه کی زین کیو بیا بچتی و نشستم کو په دې حوالی سره
بالکل او چې یعنی د تنقیدی شعور قبل اولو د پار مونږ ته څه پکار دی یا څنګه ری وایې پکار دی په دې خبره پکار دی خامو
بالکل بالکل نو ډیر مننه ارمان سیف ډیر خوند کو ډیر ګټوري خبره ډیر معلوماتي خبره په دې لچی او ردونکو تب ایبت نه څه ګټه تر لاسه کړی او دم د غی د پاره دی هم دغه چې د اغه لیکوالانو پښتنو د پاره چې د لاسه عجب جوندې ده نو پکار چې نوی نوی سیزونه نوی هر نوی سیزونه ځان خبر کې وخت راځي ختمي کې اجازه نه غواړم ډیر ښه وختونه درته غواړو په لوی الله مسپارو
د واشنگتن